السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست زملالي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري احمد ضیا منصوري پر مخوړي اوریدونکو په پایل کې خبرونه د هندو ورځپاڼې د راپور لمخې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. دې هندي ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې دغه هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. په اګست 2021 کال کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قونسلګرۍ وتړلې او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې د کونسلګرۍ خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزې ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل شوې ده. په برتانیا کې د یوه کال په ترڅ کې تر افغانانو زیات د مهاجرت درخواستونه پاکستانیانو ورکړي دي. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په یوه کال کې 11,340 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د کورنۍ چارو وزارت د دې راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک سو، تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغه هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په مجموع کې په تیر یوه کال کې څه باندې 1,900 کسانو په برتانیا کې د پناه غوښتنلیکونه ورکړي دي. ایر انډیا په انګلستان کې د الوتنو د ځنډ له امله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل سوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ سوي وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګیټویک څخه بنګلور ته پر لاره کې و چې په اوسط ډول د 50 الوتنو لپاره 1 ساعت او 30 دقیقې ځنډ راپور سوی و. ایر انډیا ویلي د خنډ لامل هغه عوامل دي چې د دوی له کنټروله د باندې دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو څخه د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شامل دي چې تیر کال یې تر 2500 زیاتې الوتنې ترسره کړې وې. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2022 کال په جنوري کې د هند له حکومته واخیست. او د فرانسې په دیجون ښار کې یو کس په ډزو ووژل سو. د دیجون ښار د څارنوالۍ دفتر ویلي چې تیره شپه په ښار کې یو 29 کلن سړی په ډزو ووژل سو. دا پیښه د شینو په جنوبي ولسوالۍ کې رامنځته سوه چې د مخدره توکو د قاچاق لپاره مشهوره ده. د څارنوال اولیور کاراکوش په وینا د وژنې په ځای کې د اتوماتیکو وسلو شاوخوا 12 مرمۍ موندل سوي. ځینې مرمۍ په نږدې موټرونو او د دریم پوړ اپارتمان کې ولګېدې، خو بل څوک ټپي نه سو. د جنایي پولیسو د څېړنو له مخې بریدګر د شپې په نیمایي کې د خلکو هغې ډلې ته نږدې سو چې قرباني ورسره روان و. پر هغوی یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې وتښتید. قرباني د دیجون اوسیدونکی و او د مخدره توکو اړوند هیڅ جرمي ریکارډ یې نه درلود. له دې پیښې اړوند د منظم قتل او په جرمي فعالیتونو کې د ګډون په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی درنو دوستانو ستړي مشي. ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې په یو متفاوته موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کیدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکي، کار وکي او ځان ته نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره مېلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کاوه، خو وروسته چې کله د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی براسره په دې وغږېږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل او څنګه یې بیرته له سر نه یو نوی کورنۍ جوړ کړه. چیرته دندې ترسره کړلې، کوم کارونه او کسبونه وکړل، او دا مهال چیرته دی؟ اتل صاحب خبرونه ته ستړی مشه، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته ویل دا ښه وختونه ولرې. زه لبد مرغه په دا ورسېو کې د افغانستان را کډوال شوم، راغلم جرمنی ته. په جرمنی کې دلته خپل کورنۍ سره خپل اولادونو سره اوسېګم او ژوند د سیخو روان ته توکل په خدای.
اتل صاحب، تاسو په ورسېو کلونو کې افغانستان نه راوته، کله چې په افغانستان کې وای تاسو په بیلا بیلو چارو باندې بوخت وی، په فرهنګي ډګر کې شعر مو لیک، ترنم مو کوو، په فرهنګي غونډو کې څرګندې دی، لیکنې مو کولې دي، ژورنالیست په توګه مو کار کوو، په دولتي ادارو کې مو کار کوو. راځه چې لاړ شو کوچنیوالي ته دی، ماشومتوب ته دی، چیرته زیږیدلې او دی ابتدایي او لومړني زده کړو په اړه او د هغه ماحول په اړه کراته وای، څه ډول یو چاپېریال کې راځو؟
کالو دا فکر کوم داود خان واکمنی وه، زما ډیر نه دی په یاد، خو مشران کیسه کوي چې هغه وخت کې وزیږېدې، مطلب دا د زیږېدو نیټه چې وي دا هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نیټه نه لیکله، او داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري. نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلی کې اوسېږېدم، او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی، دغه نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا 14 کاله موږ هلته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او دغه نه وروسته چې کله بیرته دا مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بره خپل ک بیا بیرته وطن ته راستانه شو، او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زمونږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلې، یا په کوم سیمه کې دی کوزی پښتونخوا اوسېدې، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، لا نړلې، څنګه ژوند و؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزی پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او هلته ما د لومړي ټولګي نه خپلې زده کړې پای کړې. جالبه خاطره به کې دا هغه وخت چې زما یو ترورزه و، زه هغه بوتلم مکتب ته، زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلود، داسې د کلیوالو په اصطلاح لږ نازولی وم، مکتب ته چې لاړم نو هلته ورته په ژړا شوم. ما ویل دلته خو نه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزئ. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نه بلد دی،
او دا راغلی هم په چای او ډوډۍ پسې دی،
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه. او کور ته چې راوستم بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بیخي چای نسکي، هریانه دته یم چې دا څنګه هلته چای او ډوډۍ غوښتله که نه. زمان زه غیر ارادي د خلینو چې وروه وتلې و، مال دلته خو یو شیم نشته، مکتب کې خدا شیان رښتیا هم نه. بیا ورې چې نه معلمان ول دی یو کال په کور کې نه وي، او بیا یو کال وروسته راول شي دا ذهن یې بدل شي. بیا سپاره په لاس کې را کړم، ورو پلار جمعه ته بوتلم، او د مولا امام سره هغه وخت کې کینولم. زمونږ د غدود او د سورم د کلی ولوس د خلکو هم دای کنه چې زده کړو پیل دغه نه کوي، دالی بیتی سپاری نکی. نو حالتا چلالم جماعت بیا خو ورور میں بسی پر مختگو کاغا شروع میں دالی بیتی سپاری نکلو، پکی بیا پنج گنشو پنج کتاب بچو ورطویلو، مونیو خدریو خلاصو خلاصو کیدانیو گلستان حتی بوستان پوری میں ولوستر. بیا میں حالتا دول سپاری حفظمو کسر دا تجوید و تفسیر و داشتان، و زمین کی بیا مکتب کم ښوونځي کې شامل شوم، او اته کاله مې هلته ښوونځی ولوس، او د اول ټولګي نه تر اتم پوره ول نمرو مو. جالبه پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکو که نه، چې اچھا ډوډۍ غوښتل هغه ته وګورئ او تاسو ته وګورئ.
هغه به کې اول نمره دی او تاسو
هغه د چیو ډوډۍ غوښتو سړی خو ستاسو نه څو ګامه مخته روان
دی. د سوابه کې د هغه وخت ژوند څنګه و؟ غالبا دا هغه وخت چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونه و او بیا وروسته پسې د ډاکټر نجیب الله نظام و او د مجاهدینو جګړې روانې وې.
همدغه سی وخت ان سه مونږ چې کله کډوال شو زما د سیادیږي لکه دا اوس وخت کله چې د روسان زمونږ کلی ته راغلل زمونږ کله د ښار سره بيخي نزدې تقریبا 12 کیلومتره کې پروت دی. دلته چې کله دا روسان راغلل دوی دومره بیرحمه وژنې کولې چې په یو ورځ زمونږ په کلی کې په ډلیز توګه چې کوم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډلیز توګه په شهادت باندې ورسول 50 نفر او شاوخوا همدغه سی و. نو بیا بمبارې مو کړ کلم ډیر رنگ دی تاسو راغلي نزینم لیدلې د یو په اصطلاح روغه لوټه پکې نه و پاتې یا جوړ کور پکې نه و پاتې. نو موږ مجبور شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولي زورته د کوټې په سر باندې ولاړو او دوی دا چرګان وشتل او دا زما څنګه زما د خاله کورو د ترور مې دوی غواګانې مو وشتل. نو بیا ما یعنی دا دا لړۍ چې تیره شوه دا تراژیدي بیا نو پلار مې چې راغی دیم وتلی و د کلي نه چیرته بل ځای ته دوی پناه وړې وه چې راغلل بیا وویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتل عام کوي دا روسان یې ښودل. نو ځای چې ځو په هغه تور ماښام هم کړي بار کړي بیا لاړو څو شپې مزل مو وکړ هغه زما اوس هم یادېږي کچرو پسې بچ روان و یعنی دومره ویر او ډار موجود و په دې کچره باندې زمې مور غېکې نیوله او مسپاره و چې دا د کچروالا به ورته مونږ ویلې ده به دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنی د غیر په لخت یا چوکه باندې دا کچره نه وهله چې دا نغه ونه کې شګې به ورپسې شیندلې. نو بیا مونږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند د کډوالۍ چې لاړو نه بیڅ سرپناه نه وه په بيديام واړول بیا نه پوهېږم سمو د وروسته خیمه راغلي خیمه راکړې او دغه خبره به کدا و حیرانوونکي چې دا کله به باد تون باد راوالو ته مونږ به دا د خیمو دغه نیولې و دا یو رقم دغه ورکړې و دا
پړي چې و دا تنابونه
او دغه په پړیم ټکوهل دی یو رقم نور دغه و دا وسپنه دغه کې ورکوله زامین غوندې او شیو دا بم کلک نیول او کلمې بم ویلې باران کې هم دغه سی کنه خرور بیا دا ژوند هم دغه شو د ځانه یو دیوال راتاو کو یو کوټنی م جوړ کو ژوند په اوایلو کې ډیر سخت تقریبا منګه د څه فکر وکړ چې د څخا کو بن نه لري او د نیر نه مبر اوړلې د 10 کیلومتره 15 کیلومتره بس ما پلار بانګی پوګه کړي وو د بوبو بسته یی ډیر سخت ته بده ورځم د کډوالۍ الته تجربه کړې تیرم کړې. نو اټس ډول سانتیا نو و د کار روزګار بیا وروسته چې ورورو پوښو بیا مې پلار ځان ته په ثوابي بازار کې بخپل په کم کې نه د کم بازار هغه د ثوابي د بچاجی په وطن کې الته یو دکان ځان ته پیدا کړ او هغه کې بیا د پلان بنجارګي سودا خرڅوله. نو د لاور او پینډې نه بیا راول او زه به ځان سره هر جمعه د مکتب نه چتلم ځان سره به بيوله مالته دکان ته نور به خپل درسونه ویلې. نو ډېرې سختې بدې ورځې تیرې کړې او کله چې بیا نو او دا تاسو یادونه وکړه دا مغه د روسان وختو چې هلته بیا روسان چې لاړه کله چې د ډاکټر نجیب واکمنی وه وغه بیا ړنګ شوه. نو دا غي د ړنګېدو سره سم 1901 کالو چې مونږ خپل کډې بیرته رابار کړې ځکه کمپونه ورورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل. نو بیا مونږ هم بیرته راغلو په خپل وطن باندې شو ځینې خلک چلته پاتې شو وخې ګڼ لکه زمونږ ځینې ملګري دوستان چې بیرته کچګړې ته یا نورو ښارونو ته شغل ته کمپونه نزي ولته راغلل. نو هغوی بیا زده کړې وکړې حتی پوهنتونونه ولوسل د لیسونه فارغ شو انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیان یې ولوسل زه چې بیرته کلي ته راغلم دلته هیڅ هم نه وو ورانې کنډوالې وې.
ما غوښتل چې همدا درته وایم کله چې کلي ته راغلی مونږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوئ کټ مټ ورته شرایطونه ځام را تیر شوم کلي ته چې راغلو وطن ته د وطن یو تصور را سره و لکه ډېر ماشومتوب کې تنې وتلي وو ډیر شیان هم ذهن ته نه راتله. نو یو تصور ذهن کې را سره و مور او پلار هم چې کوم تصور راته جوړ کړی و خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوښتلو چې تر ډېره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډېرو ستونزو وروسته هم جوړ کړي وه هغې پسې بیا خفه وم. مکتب هم څو کاله نه و، سرګردانی هم و، غربت هم ډیر ناڅاپي راغی، او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډیر سخت وضعیت سره مخ و. ته راته ووایه، کله چې وطن ته راستون شوي څه شرایط و، څه وضعیت و، د درس د ژوند اډه کې څه حال و؟
زه خو چې مونږ چې راستانه شو، اول کور د کلي ته اډې ته زمونږ راغی، هیڅ بل کور نه و پکې. یوازینی لارې زمونږ مخکې و دوه کډې را پسې نورې وشه. دا مونږ سره د ثوابۍ د کیم نه راغله، حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخښي او یو لاور ماما دواړه وفات دي. نو هغه دوی دواړه و، مونږ و په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې. د هغوی کورنۍ غټې وې، زمونږ وړه وه. نو چې راننه وتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هنګ شي داسې جام پاتې شوم کنه. ما ورې دا زمونږ کلی دی، دا خو ما مخکې داسې نه و، ځکه مونږ زما یادېږي زه غټکی وم. ما کیسه درته وکړه چې مونږ وتلو، دا کلی په دې حالت نه و، دلته ګودرونه و، دا دلته نغه و، چینارونه و، دلته اوبه وې، سرسبزه منطقه وه، دلته مکتب و، ښوونځی و، مدرسه وه، یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود و کنه. نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی. تاسې باور وکړئ، انسه بیخي هماغه د مهاجرت دورې لکه مونږ چې کډوال شو د دې ځنه الته بیرته خپل وطن ته بیرته راوګرځېدو، هماغه د کډوالۍ دغه زمونږ په سترګو کې و، هغه تصور را سره و. دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دې خوا ګوري چې اوس چېرته واړو، زمونږ کور خو نه معلومېږي، داسې اوار کړی دی بیخي. نو راځئ وایي د سمڅو کې واړو. تاسې باور وکړئ، مونږ هلته سمڅې لرو، زمونږ د کور ته مخامخ سمڅې وي. کله به چې د مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول، نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل. بیا نو دې سمڅو کې مونږ واړول، دا ډېرې تورې شوې وې، ځینې د غم پکې پاتې و، پوچکه او دا مرمۍ او دا شیان. نو به د ځان دپاره یو ځای پکې را جارو کړو، همدغلته هم واړول. نو بالاخره هم بیا په خټو شروع کړه. حتی مونږ د سکل اوبه نه لرلې، او مونږ ته ځای هم نه و معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو. څاګانې وچې وي، ما وویل چینې او دا ګودرونه او کاریزونه چې دا بیخي مونږ ته یعنې کوم پلار ته مې معلوم، ماته خو نه و معلوم. خو هغه پسې وګرځېد، یو ځای چېرته پیدا کړو، د سکل اوبه لږې راوړې، هغه هم چاڼ کړې، یعنی بیخي داسې یو بل حالت سره مخ شو. نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع کړ دلته. او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی و، ما وویل نه مکتب و، نه جماعت و، او یو څو د غم راوري بلې بروزي ورته وي، دا لوخي او دا شیان. د دینم بیا ځان ته جماعت جوړ کړ، بیا به همدلته مونځ کوو. بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل، هر چا ځان ته کور آبادو، او بیا یو یو سیستم رامنځته شو. نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو. نو دلته بیا مونږ ډېرې سختې تېرې کړې، ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې مونږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري، یا ټوله ورځ شکڼان ولي کنه شکڼانو غوښې خوري، ځکه قصابو یو دغه خو دلته نه وه، بل شیانه. مونږ به چې جلال آباد ته تلو، نو تقریبا لس پنځلس کیلومتره پیاده مزل به م کوو. بیا به همدغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله، موټر هم نه و. یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا نه و، د کلي موټرې نه ویلینی. نو دا ډېرې سختۍ مونږ اوس غملې. حتی زه تر دوه درې کالو پورې مکتب ته لا نړم، زما نه دا ښوونځی هم دلته نیمۍ کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زموږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچول مغه خپله جومات کې مال په جومات. خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي، او زه غواړم عصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوه، ما غنم کرلي، پردی دی خانې مې نیولې ده. وی ځمکه ده که چېرته مې غنم داسې یو شل خروار غنم مې وشي، تا ته بایسیکل اخلم. چې ته بیا پې جلال آباد ښار ته ځې، راځي په بایسیکل باندې، او یعنی لیسې ته ځي. بیا ما همدا سوالونه کول چې خدای پاک ته شل خرواره غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خرواره غنم پوره شو، نو بیا مې پلار ماته نوی چینی بایسیکل واخیسته. نو بیا د کلی اوس دغه دی خبره ده راغله، کنه زما دا بایسیکل پکې نه و. مونږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو، مکتب ته به بایسیکل تلو. نو بیا به ځینې جینکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینو ودونو کې، کنه. یوه لنډۍ زما اوس هم په یاد چې خلک مکتب ته په سایکل ځي، زما آشنا په بانجانی والګا کې زینه زما د سایکل تما د شنه غوندې پوکونه بانجانی غوندې پوکونه ورکړي وو او د خلکو توجه ځان ته راړوله مونږ خو داسې ځوانانو دغه سې کیسې وي بیا نو ورو ورو ژوند او روانو بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکړانو غوښې خوري ورو ورو بیا نو همداسې کلیم پرمختګ وکړو ولسم وکړو خلک باسواده شو ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې
مسجد بیرته ډیر پراخ شوی ودان شوی مدرسه بیرته فعاله شوی ده ډیر کارونه پکې شوی دی اډی په اړه باندې راته ووایا اډا په تاریخي لحاظ باندې ډیره یادی دله هم دا د بودایي دورې ځینې آثارو په دغه باندې مشهوره وه هم دغلته د افغانستان یوه له مهمو مدرسونه وله دینی مدرسونه او خپله دا د اډې صاحب زیارت دی د دغه په اړه باندې راته ووایا عموما دا اډا داسې یو عادي کلی نه و یو له داسې کلو نه و چې له بېلابېلو خواوو نه مهم کلی و
همداسې ده لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبره وکړو ځکه اډه د اخونزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري ځکه اخونزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پیړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دې دلته راغې نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودایزم مرکز پاتې شوی او دلته زردشتان او بودایان پاتې شوي دي او جالب یې پکې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډې د موزیم په نامه مشهور و زمونږ پلرونو لیکنو کیسې کولی چې دا موږ ته نو معلوم په دې به مونږه دا زمونږ ادګاه وه په دې به مونږه دغه کول د اختر منځونه کول او د باران د استسکان منځونه هم دلته کول نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل دا نو د ظاهرشاه په واکمنۍ کې داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې چې کله دا خلک دلته راغلل دوی سپړنې وکړې او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی دلته د سکندری مقدونی دغه وخت نه راپات یا سار چې هغه دلته واکمنۍ کوله یا مثلا د هغې راوروسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شوی دلته کوم بهیر تیر شوی و دا غي اثر ما په خپل سترګو باندې ولیدل او ځکه خلکو کیندنې کولې زور غلن چې ګورم منګیره وتل دا نو دغه وخت مغه چې موږ نوی راغلو د کړی ته بیا خلک راغلیو دلته بیا کیندنې کولې نو بیا د منګیو باندې بزینه یو څونه رسم شوی بیا منس کې بهیری وي نو دا مغه د بودایانو اثر دلته چپاتیو بیا د لبد مرغ خلکو ولوتل او د خپل منځي جګړو کې دا د منس لاړل نو رښتیا اډه چې وا په تاریخي لحاظ باندې موږ ته دغه تخپل پلګونو به کیسې کولې چې دلته هغه وخت کې د موزیم ودانو شاوخوا نورې غونډېګانې د تاریخي آثارو نه ډکې وې دلته به بیا خلک راتلل دا سیلانیان به راتلل سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټو لکه اوس چې معادل د $50 یا د 50 یورو نو او د وطن د خلکو د پاره بل لس افغانۍ غو وخت ټیکټو نو دوی بدلې موزیم نه نندره کوله د تاریخي آثار به لیدل بیا ما چې کله د دې پاره مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل دلته ځینې آثار چې وغه خټینو زیاتره د غچو د خټو نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونخته نو دلته د موزیم تم ډیر تاوان ورسیدو دته ور واچاو کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې دوی خود د شان سره دا وسم د ځینې زمونږ واکمن چې دی کې مډل دوی نه دغه نه منی کړه دا تصویرونه ونزورونه او د بوتان او دا شیان نو دوی بیا کله چې دا دغه ته ور واچو موزیم بیا وسوځیدو په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې وغې ته به ځینې ټانکرې د جلال آباد ښار نه راو چې دا ور مړ کی هغه خټین آثار د مغه دغه سره لاړل او دا د ګچو کم چې پاتې هغه خلکو وته وګل دغه سرونه تنه وتختول او دغه پاتیو هغه تنه پاتیوی نو اډب تاریخی لحاظ باندې رښتیم ډیر خدامت لري خو د بده مرغ دی موزیم ته کارونه شو منګ ډیر هڅه وکړه هغه وخت کې چې کله منګ مبارزه شروع کړه چې دا بیا ورغیږي خپل حالت ته لاړ شي خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه غوښته چې دا موزیم دی ودان شي ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي په د بلې زاویې نه ورته کتل او څه په دولت کې دومره متر نه و چې هغوی دې دې لپاره بودیجه بیل کړي او په دې د کارو کې نو نور غونډیو کې دغسې ځینې تاریخي آثارو موږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله مثلا موږ یو بله غونډۍ و د کابلۍ غونډۍ په نامه ګر چاپېره غونډۍګانې چې وي دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وي دا ډېر خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله یا زموږ د ځینو خلکو د هغه د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راویستل شول او چور شول نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې یوازې کنډوالې د موزیم له ورای ښکاري نورې هم پکې نشته نو دا د اډې هغه د قدامت مسله و بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شوه دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغیز نه راغلی او دلته ډیر مریدان لرل او بیا تاسو بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله د سوات ملا صاحب د تورنګزوجی صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول د دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیک او ورته ورشه دې سړی نه تنګي او تاسو به د مخه ونیسي نو د خپل اولادونه نه لري واده نه وکړه خو مریدان ډیر زیات په ټول وطن کې مریدان لرل د کوزه پښتونخوا کې بره پښتونخوا کې او بیا چې د کله وفات شو دلته زمونږ په کلی کې خخ کام دلته زیارت دی او یو ملي سوداګر نجیب زراب بیا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقل قول کوي چې بیا دته خوب کې ورغلی او ځکه دوی مریدان وي ورته ویل چې دا زم دسې د زما مزار ړنګ پروت دی نو دا ورغه او بیا دا مزار هم ورغه او دا ملي سوداګر دی او دا جمعات باندې تقریبا یو نیم میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړ د تیرو طالبانو په وخت کې اوس نه نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي مګر د دا یو ځواني وکړه د جمعات هم جوړ کړه زیارت هم جوړ کړه یو څنګه کې ورسره یو کتابتون هم جوړ کړه او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمعې دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل او دغه زیارت او مدرسه چې د جمعات او مدرسه د پخوا هم دلته وو بیا به موږ ته پلرونو کیسې کولې وای په خو وختونو کې به دا خلک راتلل ځکه دا زمونږ کلی همدغه روحاني او دغه کلی دی دا دینی دغه پکې ډیر زیات دي پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډیر دي نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره د اولادونو سره د شاوخوا منطقونو یا د نورو ولایتونو نه دوی به ځان سره څاروي م راوستل بیا به دلته ذبح کول دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل نو یو جالب شې چې ما پکې ولید بیا هغه وخت مونږ په راپورونو جوړ کړل بیا ورسره بن شو غدا او چې قزای عمرې پکې کېدا دا یو نه پوهیږم مدسې د دوو ډلو ترمنځ د سیو مذهبي اختلاف او یو ډلې به ویل دا قزای عمرې روا ده بل به نه روا ده
دا چې شې په دې اړه باندې کلندو وایي چې
دا قزای عمرې د سیو منځو چې ټول کال به د انسې منځونه قزا کړی بیا بیا باندې مختل چې دا منځونه بیرته راوګرځي نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل نو زمونږ د ځینې فرهنګي مشران مب کړي دل اوس نوم ناخلم هغوی به راتلل نو کله کله به ما ته زنګ وو چې مونږ درځو قزای عمرې ته نو ما ویل څنګه دا تلرې دی یو کال منځونه وای دا بیرته راګرځو هغه به یو منځ کېده نو دا یعنی دا جرأت چانه شو کولی دا اصلا نشته په اسلام کې دا ځکه ته اوس منځونه قزا کوي یو کال بیا په یو هفته باندې بیرته را ګرځاو کنه دا یعنی دا غد زینو خلکو زین امیانو په اسلام باندې کنه د دینی معلومات ډیر نه وو نه د سي ډېرې زده کړې کړې
اډې ته اډې په دغه ځای کې چې تاسو یې مخکې هغه په اصطلاح هغه روحاني اړخ باندې خبرې وکړي، دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان سیدي اخندزاده صاحب په وخت کې تر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته و او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مخپله کړې.
او نو بس بیا نو دغه یو دغه جنجال هم رامنځته شو.